این مجله خبری تشکر میکنیم. حالا ساعت 8 صبح با وقت کابل است. در بیشترین یک ساعته که در پیش رو داریم، ما و عصمت ساروان در برنامه اختصاصی روزهای یکشنبه با شما خواهیم بود. البته در این برنامه بیشتر درباره انتصاب فضل احمد منوی به رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بحث خواهیم کرد. در ساعت دوم بخش های از برنامه زیر آسمان کبود که دیروز به صورت مستقیم نشر شده بود و درباره برگزاری جرگه مشورتی صلح تمرکز داشت نشر خواهد شد. حالا قبل از اینکه به بحث ها درباره انتصاب آقای فضل احمد منوی در برنامه اختصاصی امروز بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سال محمد سال پیشکش می کند.
ما سلامونه هم ومنی په پیل کې د خبرونو لنډیز. ملګرو ملتونو د ولسمشر کرزی له لوري د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه د فضل احمد منوی د ټاکنې هرکلی وکړ. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایسابز واکونه وویل چې پرون په اورزګان ولایت کې د دوی دوه هالنډي عسکر وژل شوي. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې پرون دوو پرله پسې ځانوژونکو حملو شاو فصل کسان مړه یا هم ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه په پیل کې د افغانستان اړوند خبرونه وري. ملګرو ملتونو د ولسمشر حمید کرزی له خوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه د فضل احمد مانوي د ټاکنې هرکلی وکړ. فضل سنگچارکی هم د مانوي د ګمارنې هرکلی وکړ او ویل کله چې مانوي د قاضي په حیث کار کاوه نو د یو بې پلوه قاضي شهرت یې درلود. د افغان ولسمشر ویان وحید عمر پرون له دې اعلان سره وویل چې د دارالانشا مشر به هم ډېر ژر معرفي سي.
دو کاندیدې کې پر ازي وظیفه پیشنهاد شد.
دی وی دو کاندیدا چې د دغه دند لپاره وړاندې شوی ول، یو خاغلی یاسین عثماني او بل مولوی فضل احمد مانوی وو. دا چې خاغلی عثماني اوس هم په یو مهم پوست یعنی د اداري فساد په وړاندې د ستراتیژۍ د پلي کولو د سر د عالی ادارې د رئیس په توګه کار کوي، خورول یې مناسب ونه ګڼل شول. نو ځکه خاغلی مانوی د ولسمشر لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه وټاکل شو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن دیمیستورا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر او د شکایتونو د کمیسیون د غړو ټاکنه شګه موبله. د خبر اعلان ته ویل چې د مانوی له ټاکنې سره د آرام احساس کوي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت او دغه راس په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو هم په جلا جلا اعلامیو کې د شغلي مانوی د ټاکنې ملاتړ کړی دی. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونو پرون وویل چې په اورزګان ولایت کې د دوی دوه هالنډي سرتیري وژل شوي دي. د سړک د غاړې بمی چاودنې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د مرګ ژوبلو تر ټولو لوی علت ګڼل کیږي. د هالنډ د دفاع وزارت وویل چې د دوی دا دوه سرتیري د تبار په نامه سیمه کې د یوې پوستې ته نږدې د سړک د غاړې په بمی حمله کې ووژل شول او یو بل سرتیری ټپي شوی دی. حاضر دمه د هالنډ په افغانستان کې 1400 پوځیان لري. د هالنډي ځواکونو ماموریت د روان کال په اګست کې پای ته رسیږي او د هیواد ویلي چې د ماموریت له پوره کېدو وروسته به خپل عسکر ور وغواړي. د هغې ویبپاڼې د معلوماتو پر اساس چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د تلفاتو احصایه اخلي، د دغو دوو بهرنیو سرتیرو له وژل کېدو سره په روان کال یعنې 2010 کې د نړیوالو ځواکونو د تلفاتو شمیر 134 تنو ته ورسید. د فبروري په میاشت کې د هالنډ حکومت د افغان ماموریت پر سر د اختلاف له کبله ړنګ شو. تر دې مخکې د تېرې پنجشنبې په ورځ درې جرمني سرتیري په بغلان ولایت کې ووژل شول او 15 نور ژوبل شول. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په بغلان کې د ملګرو ملتونو د تښتول سویو کارکوونکو د موندلو لپاره یې پراخې هڅې روانې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویاند زمری بشری پرون له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې تر اوسه پورې دوی ته روښانه نه ده چې د ملګرو ملتونو دغه کارکوونکي د چا لخوا تښتول سوي، خو زیاته کړه چې د ژغورلو لپاره یې هڅې روانې دي. د ښاغلي بشری په وینا د دوی په هڅو کې له قومي مشرانو څخه هم مرسته غوښتل سوې.
نه تنها د امنیتي ځواکونو لخوا بلکې له مشرانو سپینجرو سره هم خبرې کېږي تر څو په دې هکله مرسته وکړي، په دې دلیل چې دا نه نظامي کارکوونکي وه او نه هم په کوم نظامي او امنیتي ارګان پورې تړلي دي، خیریه کارکوونکي دي او یو بې طرفه دفتر پورې تړلي دي.
د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي د دوی کارکوونکي چې ټول افغانان دي د پنځشنبې په ورځ ناوخته د بغلان سمنګانو پر لویه لار تښتول سوي. د کورنۍ چارو وزارت وایند وویل چې دوی د شمال په لویه لار کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره په خپلو امنیتي تدابیرو کې هم زیاتوالی راوستلی دی. او سم د سیمه نړۍ څورستي خبرونه پایل د پاکستان له ورستیو چاودنه په پاکستان کې پرون دوه پرله پسې ځان وژونکو حمله شو خو اصل کسان مړه یا هم ټپیان کړل. دا چاودنه د دغه هیواد په شمال ویدیس کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د نوملیکنې په کم کې وسوي. لومړنۍ چاودنه د کوارټ شار څخه بهر د کچا پخې په کم کې د ځان وژونکو له لوري وسوه چې بورقیه پر سر کړې وي. حمله داسې مهال وسوه چې شاوخوا 300 کډوال د مرستو د ترلاسه کولو لپاره قطار ولاړ وو او دوهمه چاودنه هغه وخت وسوه چې خلکو د لومړنۍ حملې له ټپیانو سره مرسته کوله. د کوارټ د پولیسو مشر خالد عمرزی ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې دا برید به د فرقهیي شخړو په دوام کې سوی وي. د بې ځایه سوو کسانو ډېر شمېر هغه شیعه پښتانه دي چې د طالبانو د تاوتریخوالي او په پاکستان کې د پوځي عملیاتو له کبله د ورکزیو سیمې ته کډه سوي دي. ډېر ځله سختلیزي طالبان د دې سیمې پر اقلیت شیعو حملې کوي. نن سهار د خیبر پښتونخوا ایالت په کوارټ سیمه کې یو بل چاودنه سوې ده. د تازه ترلاسه شوی معلوماتو پر اساس چاودنه د کوارټ په بلیټینګ نومي ځای کې د پولیسو یوې قمندانۍ ته نږدې سوې چې تر اوسه پورې ورڅخه د دوو تنو د وژل کېدو او 5 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. په چاودنه کې وژل شوي کسان لارویان بلل کېږي. ویل کېږي چې له چاودنې څخه د پولیسو د قمندانۍ او ورڅیرمه یو شونځي ودانوي ته هم زیان رسیدلی. په دې اړه نور تفصیل زموږ په روانو خبرونو کې اوریدلای شئ. د چین دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد ولسمشر هو جینتاو د طبیعت ایالت هغې سیمې ته تللی چې زلزلې سخت ځپلې ده. په دې زلزله کې چې درې اختر په کچه 6.9 درجې اټکل سوي د مړو شمېر تر 1500 واوښت. سینهوا خبري اژانس وایي ولسمشر به د مرستې رسونې چارې وڅاري او د پیښې ټپیان به وګوري. د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی امریکا یو اټومي جنایتکار او بلله او غوښتنه وکړه چې دا هیواد د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له څارونکو مؤسسې وایستل سي. خامنئی د څرګندونې په تهران کې د اټومي بي وسلې کېده د دوه ورځني کانفرنس په پرانستنو کې غونډه کې وکړه. خامنئی له اټومي وسلې څخه کار اخیستل حرام وبلل. ایران په دې کانفرنس کې د اټومي بي وسلې کولو په تړون کې د بدلون غوښتنه هم وکړه. د کانفرنس درو نورو برخوالو هیوادونو سوریه، لبنان او عراق د ایران د اټومي پروګرام لاتړ وکړ او له اسرایل څخه وغوښتل چې به قید او شرط دي د اټومي بي وسلې کېدو تړون د اټومي بي وسلې کېدو د تړون غړیتوب ومني. د نړۍ مشران د هوایي ډګرونو د بندېدو له کبله نسي کولی چې د پولنډ د ولسمشر د تدفین په مراسمو کې ګډون وکړي. د آیسلند د تشویشان له امله د ایرو لوخړې له بریتانیا تر اوکراینه د اروپایي هیوادونو په فضا کې خبرې سوي چې له امله یې الوتکې پرواز نسي کولی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د جرمني صدراعظم انګلا میرکل، د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزي، د بریتانیا والي عهد شاهزاده چارلز، د اروپایي اتحادي مشر جوز مانوویل باروسو او د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل هغه مشران دي چې اعلان یې کړی و د پولنډ په کراکو ښار کې به د دغه هیواد د ولسمشر د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف تر اوسه پورې نه دی ویلي چې پولنډ ته به ولاړ سي او کنه. او روسي خبر ده چې شمالي کوریا د جنوبي کوریا هغه تورونه رد کړل چې ګواکې یو میاشت وړاندې د دغه هیواد یو سمندري بیړۍ د دوړو هیوادونو ترمنځ لنجمنه سمندري پولې ته نږدې ډوبه کړې ده. د شمالي کوریا خبری رسنۍ پر جنوبي کوریا تور ولګوج د دې هیواد لپاره چې هغه د بیړۍ د ډوبېدو علت نه دی پیدا کړی په شمالي کوریا تورونه لګوي.
ساعت 8 او 8 دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان او جاوید نعیمی سلامونه د یکشنبې د ورځې په دې خاص خبرونه کې ومني. نن په دې خبرونه کې د ولسمشر کرزی له لوري د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د ټاکنې په باب بحث لرو. د تاسو درنو اوریدونکو څخه هم هیله لرو که نظر یا پوښتنه لرئ نو وروسته چې د ټلیفون نمبر تاسو ته اعلان کو موږ ته ټلیفون وکړئ. ملګرو ملتو د ولسمشر کرزی له لوري د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر په توګه د فضل احمد معنوي د ټاکنې هرکلی وکړ. فاضل سنچارکی هم د معنوي د ګمارنې هرکلی کړی او ویلي دي کله چې معنوي د قاضي په حیث کار کاوه نو د یوه بې پلوه قاضي شهرت یې درلود. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي سټیفن دی میستورا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر او د شکایتونو د کمیسیون د غړو ټاکنه شګام وبله. د خبریالانو ته وویل چې د معنوي له ټاکنې سره د آرام احساس کوي. په کابل کې د امریکا سفارت او د غرس په افغانستان کې د ناټو تر شیلانی ځواکونو هم په جلا جلا اعلامیو کې د شاغلی معنوي د ټاکنې ملاتړ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سټیفن ډی میستورا د شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ملګري ملتونه د افغانستان د ملي شورا انتخاباتو سره هر ډول همکاریو ته تیاری لري. ښاغلی ډی میستورا وویل ولسمشر کرزی دغه پریکړه د یوې مشورتي غونډې چې پکې تر 40 زیات سیاسي مشران او د هم ګډون درلود کړی ده. شغله د میستورا حمدا رسول پرشتیا سره موږ د دې پریکړې ملاتړ کوو او د دې پریکړې څخه خوښ یو. په هیشم چې ولسمشر دغه پریکړه د ډیرو نورو خلکو سره په سلام مشوره کړې ده او هغه څه چې اورم هغه د دې چې مانوي د باور وړ شخص دی. موږ ټول هغه سره د آرامۍ احساس کوو. همدارنګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې د دوو بهرنیو غړو په منلو پوره خوشی شولې چې یو یوهان ګریګلر د جنوبی افریقا دی او بل هم مصطفی د عراق تبه دی. شغلی د میستورا وویل چې د انتخاباتي شکایتونو په کمیسون کې به بهرني غړي سمبولیک رول ونه لري بلکې د دې کمیسون په هر پریکړه کې به داخل وي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړه به د دغه کمیسون د یو یا دوو بهرنیو غړو په تایید کیږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون څخه د عزیز الله لودین تر لری کېدو وروسته د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا فضل احمد مانوی د دغه کمیسون د رئیس په توګه وټاکل شو. شغله مانوی تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړی و او د غرس د ستري محکمې مرستيالو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په مشرتابه کې ورسته تر دې د بلونونو راضي چې دغه کمیسون په خوانی رئیس او ملګری د چیر کال په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزی سره په همکاري تورن شول او په همدې دلیل په ملي او نړیواله کچه په دغه کمیسون کې د لویو بلونونو غوښتنه کړه. همدارنګه د چیر کال د ولسمشر په انتخاباتو کې د انتخاباتي شکایت د کمیسون پرکړنو هم انتقادونه شوې دي.
بله، ما هم سلام عرض میکنم و شما را به برنامه حاضر خوش آمدید میگیم. البته در این برنامه درباره انتصاب فضل احمد منوی به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بحث خواهیم کرد که بعد از چندین روز انتظار بالاخره آقای منوی در این مقام معرفی شد. با گفته سخنگو و مقامات ریاست جمهوری افغانستان قرار است به زودی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم از سوی رئیس جمهور کرزی توظیف شوند و از این تصمیم سازمان ملل متحد هم حمایت کرده. استیفن دی میستورا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان همچنان از تعیین دو عضو بین المللی کمیسیون شکایات انتخاباتی ابراز رضایت کرده و گفته که اعضای خارجی کمیسیون نقش سمبولیک نخواهند داشت. همچنان سفارت امریکا در کابل از این اقدام رئیس جمهور کرزی حمایت کرده. همچنان از انتصاب آقای منوی به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان جبهه متحد ملی افغانستان اعلام حمایت کرده. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز گفت که 5 تن از اعضای افغان و خارجی کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز معرفی شدند که یکی از اعضای خارجی کمیسیون سمع شکایات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تبعی افریقای جنوبی و دومشان تبعی عراق است.
بله، لنډه خبرتیا وروسته به قدرمن اوریدونکو ته د ټلیفون نمبر هم اعلان کو او دغه راز به ورته وای چې په همدې موضوع د بحث لپاره مو شغلې مانوي ته هم بلنه ورکړه ده. تملرو چې د ټلیفون لاري به تماس ورسره ونیولې شو. خو همدارس د افغانستان د دیموکرات ګوند مشر شغل اجمل سهیل به هم د ټلیفون لاري راسره وی د دوی نظر به هم په دې موضوع کې و پښتو. خو لنډه خبرتیا وروسته
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
شما را به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 8:14 به وقت کابل است و در این برنامه درباره انتصاب فضل احمد منوی به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بحث میکنیم. اجمل سوهیل رئیس حزب دموکرات افغانستان را از کابل با خود داریم تا این موضوع را هم اونا به تحلیل بگیرن. آقای سوهیل سلام عرض میکنم و صبح شما بخیر. چی فکر میکنین که این انتخاب رئیس جمهور کرزی تا چی حد بجا بوده؟
سلام علیکم و صبح خیر به شما و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. من فکر میکنم که بعد از جر و بحث های بسیار زیاده که روی انتخابات صورت گرفت، مخصوصا نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری، و در واقع از نقطه نظر ارزش های دموکراسی و ارزش های و معیارهای جهانی انتخابات اخیر افغانستان تحت سوال رفت و بدین جهت بود که یک سری بگومگوها را در میان مردم عام افغانستان و افکار عامه افغانستان به وجود آورد و از دیر به این طرف تلاش های جامعه جهانی و همچنان دولت افغانستان و جمعی از مردم افغانستان همین بود که اگر اقدامات جدی برای روشنسازی، مخصوصا تشکلاتی که برای برگزاری انتخابات سر کار دارن، اقدامات لازم صورت نگیره، در او صورت میشه که مردم افغانستان امو انتخابات دیگر به عنوان یک ارزش دموکراتیک نپذیرفته و شاید که با پای صندوق های رای نیاین. و با اقدام اخیر رئیس جمهور افغانستان که آقای معنوی را به عنوان رئیس از این کمیسیون برگزیدن، علاوه از اینکه یک سری حمایت های هم از طرف جامعه جهانی صورت گرفته و هم از طرف مردم افغانستان و خود اداره رئیس جمهور صورت گرفته، و من هم به این باور هستم که آقای معنوی چون خودش یک عالم دین هست و خودش یک قضاوت پوه هست و بیشتر من فکر میکنم که تلاش بکنه برای به دست آوردن موضوعات اخروی نسبت به دنیوی، و از جانب دیگر من آرزومند هستم که آقای معنوی بیشتر تلاش بکنه که انتخابات که داره برگزار بشه و این یک انتخابات باشه که واقعا نمونه باشه تا زمینه زیر مساعد بسازه که مردم در آینده هم برای انتخابات حصه بگیرن و در انتخابات حصه بگیرن، اینا انتخابات را شفاف، عادلانه و همگانی برگزار بکنن. و در پهلوی یک سری مشکلات های دیگه هم وجود داره که البته دیدگاه های مردم افغانستان هست که اونا کمی تا حدی هم شاکی هستن از انتصاب آقای معنوی به عنوان رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، چون دوستای ما به این باور هستن که آقای معنوی یکی از افراد کلیدی جبهه متحد شمال بوده و همینطور دوستای دیگه هم که در کمیسیون سهم شکایات حضور به دست آوردن به طور مثال آقای ضیاء رفعت و آقای مراد، اینا هم به نحو ارتباط داشتن با جبهه شمال افغانستان. چون
آقای سوهیل عرف شما را قطع میکنم با معذرت، ای که شما گفتین بعض افراد شاید با انتصاب آقای معنوی مخالفت داشته باشن، اینا کی میتونن باشن؟ مقامات دولتی هستن و یا مخالفین سیاسی حکومت افغانستان کیها؟
برخی از حلقات هستند که اونا فکر میکنن که انتصاب آقای معنوی در واقع یک بازی سیاسی هست برای جلب حمایت گروه مخالف سیاسی، مخصوصا آقای دکتر عبدالله هست، چون اونا فکر میکنن و بیشترین از دیر زمانی به این طرف دیده شده که آقای معنوی و همچنان آقای ضیاء رفعت به نحوی به جبهه متحد شمال ارتباط داشتن، و بدین جهت است که برخی از افغانای ما که اونا بیشتر مستقلانه احساس میکنن و بیشتر در پی بازی های سیاسی عقب و پرده نیستن، اونا به این باور هستن که شاید در اینجا هم یک بازی و ترفندی در واقع به کار گرفته شده باشه تا جبهه مخالف یا طرف های مخالف را حمایت به خود جلب بکنه و ظاهرا وانمود بسازه که انتخابات بعدی افغانستان کاملا شفاف خواهد بود و برای این که یک شخص به نام آقای معنوی که او هم در گذشته در دادبای عالی افغانستان کار میکرد و همینطور در کمیسیون مستقل انتخابات کار میکرد. این جهت است که برخی از دیدگاه ها و نظرات تا حد مطمئن نیستن با حضور آقای معنوی که ممکن
سهل سر که چرته د سیوی چې مانوی هم تنظیمی اړیکی ولري نو بیا خو بیا هم هله نشي کېدای چې د تر ریاست لاندې شفاف انتخابات تر سره شي.
زه هم په دې اند او باور یم چې ښاغلی مانوی لکه چې ما مخکې ویلي هغه یو دینی عالم ده او یو قضاوت پو ده. زه مطمئنم چې هغه خپل په اخروی فوایدو باندې ډېر زیات ټینګار وکړي، ځکه چې هغه ته ټول معلومات شته دي که چېرته هغه د تېروتنو سره مخامخ شي یا دنیوي مسایلو ته ډېر زیات توجه وکړي. زه مطمئنم چې دی په خپله، ځکه چې هغه فوق العاده قرآني مسایلو سره دینی مسایلو سره زیات هغه لري، معلومات لري. زه امیدوار یم چې هغه خپلې دغه تنظیمي اړیکې، خپلې سمتي اړیکې، خپلې ژبني اړیکې یوې خواته پرېږدي او د یو ډیموکراتیک ارزښت او یو داسې ارزښت چې د آینده د افغانستان خلک وشي کولی په دې باوري شي چې واقعا ټاکنې کولی شي چې د افغانستان د خلکو د سرنوشت د جوړونې دپاره لازم او ضروري. زه امیدوار یم چې ښاغلی معنوي په دې باندې زیات وهڅیږي او کار وکړي تر څو راتلونکي انتخابات عادلانه، شفاف او ټولیزه شکل باندې په افغانستان کې ترسره کړي.
بله، ډېره زیاته مننه. اوریدونکو ته به هم د ټلیفون نمبر اعلان کو که چیرته دوی پوښتنه لري نو کولی شي زموږ د دې خپرونې له میلمه ښاغلی اجمل سهیل څخه یې وکړي. البته د موضوع په ارتباط موضوع مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر او همداراز د شکایتو د کمیسیون د غړیو د ټاکنې په باب ده. په کابل کې 0909-15-40 بیا وایم 0909-15-40 همدارس وسوه 2-5-50 بیاویم 0-2-5-50 او نړیوال شمیری دی 0-0-4-0-2-2-1-1-0 یا هم 0-0-4-2-1-1-0-2-4-0-1-0
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
بله، اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
بله، اوریدونکو لرو ځان معرفي
کړئ. لطفاً رادیو ګل کې یو خبري وکړئ.
بله، صحبت کنین.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت
مسلمان او مخلص او دیندار شخص اکثریت خلق ہم اس خلق ضرورت لري چې نسبت هغه چاته چې هغه په سمتي او ژبني او اړیکو ته برتري ورکړي انساني اړیکې ډېر کړي دي. ملت جوړولو ته ضرورت لري، باید جوړ شي. خو که چېرې ستاسې فکر وکړو په دا دېرشو کلونو کې چې دغه ناخوالې رامنځته شوې دي، هماغه لکه اوس که چېرې مخلو لکه سرګربان عالم دین همدارکه تنور کسان چې دنیا عالمان دي، بدبختانه داسې قوم تر اقتصادي شو چې د افغانستان خلک ترې خبر دي. او د افغان معنوي نه موږ دا هیله لرو چې ټولې اړیکې پرېږدي، صرف خاص او خاص د افغانستان د جوړېدو خاطر هغه مسلمتونه غوره کړي چې دا ملت راټول شي، دا ملت یوځای شي، دا ملت متحد شي.
ډېره زیاته مننه. کوردی ودان دا فکر کوم چې د اکثر افغانانو همدغه هیله ده. سهیل صاحب، تاسو د ښاغلي معنوي په ارتباط نظر څرګند کړ، البته د شکایتو د کمیسیون د ځینو غړو یادونه مو هم وکړه. د شکایتو د کمیسیون په هکله څومره خوشبینه یاست؟ څه فکر کوئ تر څه حده پورې دا کسان به د افغانانو دغه ارزوګانې لکه څنګه چې مخکې واورېدونکو ورته اشاره وکړه پوره کړي؟ مخکې در دې چې په دې هکله تبصره وکړي یو بل اورېدونکی لرو. اول نوبت دوی ته ورکړو. ځان معرفي کوي، ازادي راډیو. بله، ځان معرفي کوي، ازادي راډیو. تلفونی قطع شوده. سوهل صاحب میره بانی وکی
زه فکر کوم که چېرته موږ اوسنی د شکایاتو کمیسون یا د چار کمیسون د پخوانی کمیسون غړو سره پرتله کړو واقعا چومده تفاوت پکې شته. یو هم دا تفاوت داره چې په دې کې ډېری یعنی هغه افغاني غړي دا دي چې دوی اکاډمیک خلک دي او مخصوصا ښاغلی رفعت چې دا زما ډېر نږدې او ګران ملګری ده دا د کابل د پونتون استاد دی. همداسې ښاغلی عاکفي کمې تېر نه مت هغه هم د علوم په اکاډمي کې برخه لري. همداسې ښاغلی مراد هم ده. ولې بیا هم دلته یو څه ستونزه شته. دا ده چې البته دا زما شخصي نظر نه ده بلکې دا د ډېری افغانانو نظر دا ده چې ښاغلی رفعت سره دې وینم چې په اوسني ټاکنو کې یعنې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ښاغلی رئیس جمهور نه حمایت وکړو او د هغه په یو ډېر شخصي انداز کې او په ډېر شخصي محاورې کې ما سره دا خبره مطرح کړه چې د ولسمشر کرزي نه د هغه حمایت دا و چې د اوسني حالت ادامه او د چچرته د ښاغلی عبدالله نه حمایت کړی وی. دا په دې معنی چې مونږ یو ورځ بېرته شاتګ کړی وی یعنې بېرته هغه وخت ورګرځېدلی وی چې په افغانستان کې د حد نه زیاتې ناخوالې وي. نو په هر حال باندې زه فکر کوم چې په شکل د اشکالو ښاغلی رفعت او ځینې نور دوستان چې په ټاکنو د ټاکنو د څار په کمیټه کې دي یا د انتخاباتو د شکایتو په کمیسیون کې دي دوی تنا څه د ولسمشر کرزي سره ارتباطات هم لري او د پخواني رابط خو د متحد جبهې سره و. نو پر همدې اساس باندې زه هم زه امیدوار یم چې ښاغلی رفعت د یو استاد په شکل باندې دلته په دې انتخاباتو کې برخه واخلي او د شکایت دقیق نظر واچوي. نه د یو سیاسي کارپو یا نه د یو سیاسي پلوي پر اساس باندې او که چېرته ښاغلی رفعت وشي کولی دغه دنده سرته ورسوي نو واقعا د دې دپاره به د آینده دپاره او د د آینده سیاسي برخلیک دپاره به زیات ګټور وي. او که چېرته دا هم لکه پخوا غوندې د ځینې دنیوي مسایلو دپاره د لاسول دپاره لکه چې نورو کمیسیون غړي په دې باندې تورن شوي دي که دی هم داسې هغه وکړي اقدامات وکړي نو زما دا بحث په دې کې دی چې ټاکنې او انتخابات دا یو ډیموکراتیک اصل دی. راځئ چې په دې باندې کوشش وکړو چې دغه اصل دینه وروسته نور ستونزمند نکړو او خلکو ته دا ورنښیو چې ډیموکراسي فقط د یو څو ډلو یا د یو څو خاصو افرادو د لاسته راوړلو د قدرت د لاسته راوړلو یو وسیله ده بلکې دا دې په خاطر وکاروو چې ډیموکراسي د عامو خلکو غږ دی او د عامو خلکو د اهدافو د نظریاتو او د هغوی د وړاندیزونو او د هغوی د غوښتنو یوه وسیله ده. زه امیدوار یم چې ښاغلی رفعت په دې کې زیاته توجه وکړي سره دې وینم چې د افغانستان خلق دغه اوسنی دا تحلیلونه او ارزیابیګانی د نزدین تاری او ګوري هغه تر ډیره هدا پورې دغه منصفانه وو. زه امیدوار یم چې نور افراد او اشخاص کوم دي چې هغه په قدرت کې نیوي بیا ډیر ښه کولای شي انتقاد مو کې ډیر ښه کولای شي چې د خلکو نظریات څرګند کړي ولې چې دوی بیا قدرت ته ورسیږي بیا خلک هیر کړي متاسفانه بیا د دې خپل شخصي وو بل سمتی و ژبنی ګټو ته زیاته توجه تو نسبت عامه ګټو ته امیدوارم چې ښاغلی رفعت باندې جدي په نظر کې ونیسي او د یو استاد په عنوان باندې او د یو روڼ اند خاروندی د افغانستان په عنوان باندې عمل وکړي نه دی یو سیاسي پلوی او نه دی یو سیاسي شخص په عنوان.
بله ډیر زیاته مننه. د خبرونه په دوام کې به د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مشر ښاغلی جانداد سپینغر هم له موږ سره ملګری شي البته د ټلیفون لاري خو مخکې دوا اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو هم ګل کوي لطفا.
هلو
مهرباني وکړئ.
سلام علیکم زه نیک محمد د سیالکوټ څخه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ نیک محمد
صاحب. ما دا نظر دی دا دغه چې دا یو سمبولیکه پروسه ده او اوس ځکه موږ مسته مخکې هم دا ثابته شوه مخکني انتخاباتو کې هم څه چې دا وکیلانو اول موږ خپل د کلي مثلا وکیلانو حتی څوک یې پېژني لا نه دوی د خارج راغلي دي او بس هلته انتخاب شوي دي ځکه دا ټول خارجیان زیات لاس وهي په دې روسی کې نو اوس موږ د خاص اعتقاد نه لرو په دې پروسې باندې نو خدای دې وکړي چې دا شفاف وي نو موږ دا امید لرو
نیک محمد صاحب ولې تاسو شک لرئ ولې داسې فکر کوئ
موږ شک خو بس په دا کې د ما یو اردر ته وویل چې مخکني انتخابات هم هسې په نام مثلا د انتخابات سمبولیک وو هېڅ وکیل راته موږ د گاونڈی کلو دا یا مشکل دا کلی دا موزی دا چی یکی نلو رو چو دوی خاص دا خلق پرای بندی که خاصا ہوئی دا کاغا پا خارج کی وطی دا بس راغلی دا پارلمان کی وکیل
که دیسی خلقو رای ور کردی وی تاسی هم که دیسی خلقو رای ور کردی وی تاسی هم پا سیالکوٹ کی وسی
نه موږ حالته اوسېدلو هغه ته موږ حالته باید سکال مشکل دی حالته موږ
اوسېدلو ډېره مننه سلامت اوسې نیک محمد صاحب یو بل اورېدونکی هم لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ځان معرفي کوي آزادي راډیو وعلیکم السلام بله بفرمایئ
آقای رحمت میهمان برنامه شما گفتم که قبل ارتباطات و جای مقاومت داشته یا ما خودم شاید هستم که آدم مخصوط مامود کرده استخدام شده و این روز آقای کرده است مکمل و تقریبا یک ماه قبل خودم در تیاره با یعنی آدم ضعیف استخدم و ترجمان زبان دیگر مامود کرده دیدیم و در خود تیاره بر آقای مامود کرده
بله بله ډیره مننه زموږ ملمه هم اشاره وکړه چې دا داسې معلومیږي چې دوی به جوړجاړي په نتیجه کې دا خلک ټاکل شوي په افغانستان کې متاسفانه ټول خلک چې وینې له یو نه یو تنظیم او یو ګروپ سره ارتباط لري بل فکر کوم چې یو بل هم لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ځان معرفي کوي آزادي راډیو بله بفرمایید رادیو آزادی است زن معرفی که
سلام علیکم
و علیکم السلام
بغلانه خدمتتون
مهربانین استاسونم
نجیب الله خبری کنم بغلان دا زدی را دولا
بله مهربانی وکی نجیب الله سب لطفا زر خبری وکی چه ملمنو تور شو
خدا هغه مې د دې جماعت نه د خزینې نه مخکې دا پوښتنه ده چې دا فزر احمد صاحب د کوم ولایت ده کوم ځای وځي کېږي
بله استاد متاسفانه په خبرې پوی نه شو خو خیر مخې در دې چې د اوریدونکو په څرګندونو باندې اجمل سهل تبصره وکړي د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد مشر جانداد سپینغر ته به هرکلی ووایو او سپینغر صاحب لومړی تاسې ووایئ چې د ښاغلي معنوي د ټاکنې په هکله ستاسو نظر سره ستاسې د یو آزاد بنیاد په حیث چې د انتخاباتو څارنه هم کوي څه فکر کوي چې ښاغلی معنوي به هغه غوښتنې چې خلک لري چې شفاف او عادلانه انتخابات دي یعنی هغه به پوره کړي او کنه
ډیره مننه د سلام په وړاندې کولو سره زه باید ووایم چې په تاسف سره په افغانستان کې په ځای د دې چې یو قانوني میکانیزم موجودی او موږ په هغه باندې وغږیږو چې دا میکانیزم خپله ډاډمن کړي د خلکو باور په پروسې باندې او د پروسې شفافوالي تضمین کړي متاسفانه موږ په افرادو غږیږو د دوی په شخصي توانایانو باندې او د دوی په بګان باندې دا یو غټه تشه ده یو غټ د افسوس ځای دی چې موږ تر اوسه داسې یو میکانیزم نه لرو چې د هغې په اساس کې احمد محمود که هر څوک راغی نو دا به ډاډمنه وي چې پروسه به شفافه وي او د خلکو باور به رغېدلی وي خو دا شی ونه شو متاسفانه په قوانینو کې دا میکانیزمونه رامنځته نه شو دولت دې مسلې ته ډېر اهمیت ورنه کړ معنوي صاحب د مسلکي توانایانو نظره په کمیسیون کې کار کړی دی د دې نظره به زه فکر کوم ډېر مشکل ونه لري خو زه دا قضاوت به خلکو ته پرېږدو چې د ده په تېر بګراوند باندې د ده په سابقه مقصود استقلالیت او مستقل والی په رابطه باندې خلک باید قضاوت وکړي خلک ځکه دوی په تېر وخت کې په ډېرو اداراتو کې کار کړی دی ځینې اتهامات هم په ده شته چې ګویا دا د خاصو ډلو سره یا قومي اړیکې لري سره سیاسي اړیکو خو په ظاهره باندې دا یو ښه شخصیت دی په ځنځیرونو کې هم چې کار کړی دی تر ډېره حده توانېدلی دی چې د طرفینو یا د ټولو
په اصطلاح غوښتنې یا توقعاتو په رڼا کې خپله وظیفه اجرا کړي. خو انتخابات پروسه ډېره جنجالي پروسه ده نسبت هغه قانون ته چې مانوي صاحب په نورو ځایونو کې کړي دي، په ستره محکمه کې کړی دی یا په نورو اداراتو کې. دا ډېره تخنیکي او جنجالي پروسه ده، دې ته به ډېر زیاتو چیلنجونو سره مخامخ وي. د قومي نظره به د فکر کوم بکګراوند د چیلنج سره مخامخ وي، د کاري سابقې د نظره به د چیلنج سره مخ وي. نو دا زه فکر کوم چې یو چیلنج د پارم دی او د پروسې د پارم دی. خو که د ده تر څنګ په دغه ترکیب د کمیسیون کې نور مسایل د مسلکي توانایي په اساس باندې راټول شي، د قومي دغې په اساس راټول شي، یو څه ناڅه به دا مسله کمزوري کړي. د شکایتو کمیسیون په رابطه کې زه ووایم، متاسفانه هغلته کوم معیار چې باید په نظر کې نیول شوی وي، د مثلا افغان اعضاو دپاره د یو تن په رابطه باندې ویلی شو چې دا د یو حقوقي د قضایي قوې د خوانه چې حقوقي بکګراوند لري، خو دوه تنه نور یې د حقوقي بکګراوند خاوندان نه دي، در حالې چې د دوی کار ډېر نږدې دی. یو حقوقي او قضایي پروسه په انتخاباتو کې ساري او دا به مخکې بیایي. نو زه ډېر مطمئن نه یم د شکایتو کمیسیون په رابطه.
بله، تشکر. آقای فضل احمد مهنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، را هم در تماس مستقیم تلفنی از کابل با خود داریم. آقای مهنوی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. شما از انتصاب در این مقام تا چی حد رضایت دارین و چی چالش های در برابر شما قرار دارن؟
تشکر از شما و سلام به همه شنوندگان رادیو شما. من یک مامور دولت افغانستان هستم، هر جایی که لازم بدانن که مزهده کاری برآمده میتونم و مرا به اونجا بگمارن. من انجام وظیفه میکنم، مثل که در گذشته هم در کورسای مختلف ایفای وظیفه کردیم. حالا که این اعتماد بالای ما شده و مرا به کمیسیون مستقل انتخابات در رأس زمان قرار کردیم، انشاءالله تلاش میکنیم که با موفقیت انتخابات و با موفقیت مردم افغانستان کار بکنیم. و یقینا چالش های بسیار عمده در سر راه انتخابات وجود داره و عمده ترین چالش موضوعات امنیتی در افغانستان است که انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه در یک فضای امن و آرام میتونه که ممکن باشه. به هر حال باز هم با ظروفی که در کشور ما وجود داره، با تلاش تقدیر کوشش میکنیم که بتانیم انتخاباتی که حد اقل مورد قناعت مردم ما قرار بگیرد پیش می داشته باشیم.
بله، معنوی صاحب، تاسی به چه تغییرات راولی په انتخاباتو په کمیسیون که به چه تغییر راولی او د انتخاباتو د ترسره کیدو په شیوی یا په طرز العمل کی به یا په پروسه کی به چه تغییرات راولی؟
تغییرات ها در قانون چیزی ما آورده نمیتونیم. یقینا که ما در مطابقت به قانون و در روشنایی قانون عمل خواهد کردیم، ولی آنچه مربوط به طرز العمل های داخلی کمیسیون است، کوشش میکنیم که با تجربه که از انتخابات گذشته ریاست جمهوری به دست آوردیم، نقاط قوت و ضعف را تشخیص داده و یک مقدار اصلاحاتی را به وجود بیاریم تا بتانیم یک انتخابات بهتر داشته باشیم.
بله، آقای مهنوی، گفته میشه که البته شنونده های ما هم از کابل و ولایات زنگ زدن که گفته میشه شما به حلقات سیاسی وابستگی دارین. بعضی ها اشاره به این داشتن که شما به جبهه شمال گرایش دارین و بعضی ها هم گفتن که شما با برادر رئیس جمهور کرزی روابط دارین. در این مورد چی میخواین بگوین؟
در افغانستان و در افغانستان زندگی کردیم و با مردم افغانستان کار میکنم و با سرفرازی مردم ما تلاش میکنم. شک این است که بعض حرفای شاید وجود داشته باشه که بیشتر قضاوت هایی باشه که فکر میکنن هر کس از یک منطقه یا از یک سمت بود شاید گرایش ها داشته باشه، ولی ما در طول ماموریت خودی افتخار دارم که ما من حیث یک افغان عمل کردیم و با مردم افغانستان کار کردیم.
بله، تشکر. و یک موضوع دیگه آقای مهنوی، که آیا با اقدام رئیس جمهور درباره تعیین خود شما و همچنان اعضای کمیسیون سم شکایات، شما ایتو فکر میکنین که انتقادهای جامعه بین المللی از پروسه انتخابات در افغانستان کاهش خواهد یافت و میشه به این باور بود که انتخابات پارلمانی تا اندازه با شفافیت، البته تا اندازه زیاد با شفافیت و به صورت عادلانه برگزار خواهد شد؟
ما طبیعتاً در تمام امور اعتقاد به اعتدال دارم. هرگام ما همی اعتدال بتانیم حفظ بکنیم، توفیق ازی را پیدا بکنیم و مطمئن هستم که انشاءالله هم حمایت دولت افغانستان و هم مردم افغانستان و هم جامعه بین المللی را خواهد داشتیم. به هر حال ما تجربه ای که از انتخابات گذشته داشتیم و کاری را که با جامعه بین المللی انجام کردیم و نقاطی که مورد اعتراض مردم یا جامعه بین المللی بود، کوشش میکنیم که با او توجه صورت بگیره و نقاط مورد منازعه حل شود تا سوالات باقی نماند. و یقین داریم هرگاه ما یک پروسه شفاف را برای بیندازیم، مورد قبول جوانب مختلف داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت.
دیر زیاد مننه قدر من اوریدون کو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نوې ټاکل شوی مشر فضل احمد مانوی وو چې له ازادي رادیو سره خبري کولې. له دوی څخه ډیره زیات مننه کو. قدر من اوریدون کو زموږ دوه میلمانه شاغله اجمل سهیل او هم دغه راس جانداد سپینغر لا هم را سره دی ټلیفون لاري. تاسو هم کولای شئ چې له دوی څخه پښتنی وکي. ما خو غوښتل چې له شاغلي سهیل څخه یو پوښتنه وکم، خو تخنیکي همکار وایي چې یو اوریدونکی لرو. اول نوبت کې اوریدونکی دی، ځان معرفي کړئ. بله، تلفون
قطع شده.
برحال سهیل صاحب، تاسو دې شاغلي معنوي خبري واوریدلې، اوس تاسو تبصره سره.
بلکل، مخکې چې د ښاغلی معنوي په خبرو باندې تبصره وکړم، د ځینې دوستانو چې مخکې تلیفونه را کړي وو هغوی پوښتنې کړې وو، د هغو ځوابونه
ورکړم.
یو دوست چې دا پوښتنه وکړله چې ښاغلی معنوي بګراوند هغه د کوم دی، زه غواړم په دې اکړه باندې ووایم چې کاشکې په خپله معنوي صاحب دا خبره کړې وای. ښاغلی معنوي د پنجشیر ده او د جمعیت اسلامي د نظار د شورا یو د فرکسیون یو اهم غړی دی. او همداسې بل دوست مونږ دا پوښتنه کړې وه چې تیر ځل انتخاباتو کې خارجان لاسوهنه کړې او دغه انتخاباتو کې د کوم غړي چې اوس تللی دي په پارلمان کې، دوی ونه شو کولای دا د خلکو د ارزوګانو په صلاح استازیتوب وکړي او یا د هغوی ترجماني وکړي. زه فکر کوم چې عمده ستونزه د ښاغلي معنوي په هکله باندې همدغه ده او د هغه په وړاندې باندې همدغه ده چې اصلا په افغانستان کې دغه د ټاکنو نظام چې ده، دا ډېر یو پیچلی او ډېر یو تقریبا داسې یو نظام ده چې په ډېری یو ملکونو کې نور د ده ته یې د پای ټکې ایښی دی. دغسې یو نظام یعنی په ټول دنیا کې صرف یو یا دوه هیوادونه دي چې اکثریتي د ټاکنو یو نظام لري، بلکې ډیری هیوادونو کې سیستم داسې ده چې تناسبي یو انتخاباتي نظام په نظر کې نیول شوی دی. نو که چېرته اصل د بحث سره شو، دا ده چې په اکثریتي انتخاباتي نظام کې دا وي چې هر یو غړی په یوه انتخاباتي حوزه کې که اکثریت وګټي، نو هغه کولی شي چې پارلمان ته رایه پیدا کړي. اما ستونزه په دې کې ده چې هر خلک چې د اقلیت یعنی د هغوی رایه اکثریت نه ترلاسه کړي، نو د هغوی رایه ضایع کېږي. یعنی په دغه سیستم د انتخاباتو کې ډېرې رایې ضایع کېږي. او بله ستونزه په دې کې دا ده چې د افغانستان د اوسنۍ انتخاباتي یا د ټاکنو سیستم کې دغه د ټول ګوندي سیستم په نظر کې نه دی نیول شوی دی، او اکثره داسې چې غیر حزبي یا غیر سازماني خلک دلته زیاته کولی شي رایه پیدا کړي. او مونږ تقریبا د درې دغه ستونزې ولیدلې چې په اوسني پارلمان کې تقریبا د 209 چوکۍ چې کومې دي، دا هر یو د ځان د خپل ځان نه یو خاص شخصي نظریات لري او غواړي چې خپل خاص نظریات په عمل کې پلي کړي. او که چېرته دا حزبي سیستم وای او دلته د ګوندونو نمایندګان هلته وای، نو هلته به ګوندي پارلماني فرکسیونونه به منځ ته راغلي وای یا ګروپونه به منځ ته راغلي وای، او د هغه په نتیجه کې کولای شو چې دغه کړکیچونه یا دغه حلګولې چې کله په پارلمان کې منځ ته راځي د هغه به مخنیوی شوی وای، د وخت زیان به مخنیوی شوی او ډېر به زر اهداف او نتایجو ته رسېدلی. زه فکر کوم چې د ښاغلي معنوي په وړاندې د عمده چیلنج او د انتخاباتو د ټاکنو یا د ټاکنو د قانون په وړاندې باندې عمده ننګونه دا ده چې دغه نظام لا تر اوسه پورې یو واقعي دموکراتیک نظام ته نه دی تللی، تر څو چې د عامو خلکو یا د ډېری خلقو اغا نظریات په نظر کې ونیول شي یا د غوښتنې په نظر کې ونیول شي. و همدا چې پر دې اکلبه نظام چې نفر زمونږ دوست چې زیات زیات هغه درلوده شک درلوده چې د انتخاباتو په اکله باندې ډېری داسې انتخاباتونه ترسره شول په افغانستان کې، څه د پارلماني انتخاباتونه ول، که څه د ولسمشري انتخابات ول، که څه د ولایتي انتخابات ول، په هغه کې د خلکو نظریات د خلکو ارزښتونه په نظر کې ونیول شول په وقت کې، ځکه چې ډیموکراسي یو اصل دا دی چې یو چا ته که ته رایه ورکې نو ته باید دا په نظر کې ونیسې چې په آینده کې که چېرته بیا وړې انتخاب شي او بیا خلک تاته رایه درکړي، ته به د هغه خلکو سره چې تا کومې ژمنې کړې دي هغه به ترسره کړې. له بله مخه په تېر انتخابات یا د تېر انتخاباتو نتایج دا وښودل زمونږ کوم ولسمشران چې و یا زمونږ کوم مشران چې ول یا په پارلمان کې چې و دوی کومې ژمنې چې د خلکو سره کړې دي هغه ژمنې په دقیق شکل باندې سرته ونه رسولې، نو پر همدې اساس باندې چې خلکو ناباوري پر انتخاباتو باندې پر ټاکنو باندې زیاته شوې ده او دې دې نه زیات د تشویش لرم چې په راتلونکو انتخاباتو کې به یو عمده چیلنج به د انتخابات لپاره به امنیتي ستونزې وي او د بلې خوا نه د خلکو عدم اشتراک به وي، پکې ځکه چې خلک د حد نه زیات د هغوی افکار او نظریات ستونزمن شوي دي د انتخاباتو په اکله باندې. نو زه دې نه ویره لرم چې کېدای شي ډېر لږ خلک په دې راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او د انتخاباتو نتایج باید بیا د ستونزو سره مخامخ.
بله تشکر از شما آقای سویل. آقای معنوی، شما در از اظهارات شنونده های ما هم شنیدین که درباره حضور خارجی ها در کمیسیون سم شکایات چیزهایی گفتن، همچنان آقای سهیل ملاحظات داشتن. در کل شما با انتصاب دو خارجی در کمیسیون سم شکایات تا چه اندازه موافق هستین؟ اگر تبصره دیگه هم دارین در مورد اظهارات آقای سهیل بفرمایید.
برحال آقای سهیل که بحثایی داشتن بیشتر به اصول مربوط بوده که باید رو قانون حل بسازه، چون مربوط به تقنین میشه، مراجع تقنین باید به اوگه پا توجه بکنند که کدام یک سیستم میتونه که مؤثر باشه به افغانستان و شرایط افغانستان. برحال ما سر از اون نقطه بحثی نداریم، چون اداره کمیسیون مستقل انتخابات مکلف به رعایت قانونی است که در اختیارش قرار بگیره. بر حالی که در صلاحیت رئیس جمهور است که تعیین بکنه اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی را و قید هم نشده.
لیکن معنوی صاحب پمدی ارتباط با پشتنه در تاسی دی قانون یادوانه وکره، یو قانون اغره چه ولسمشر کرزی پا ورستویو که توشیه کرده دا تقنینی فرمان ده، دا انتخابات پا کم اساس کیجی دی؟ پخوانی قانون پا اساس کردی دی نوی قانون پا اساس؟
کمیسیون مستقل انتخابات قطع نداره که در ایلانجه که میان حکومت و ولسی جرگه افغانستان جریان داره در این داخل شوه، بخاطر ما را از افت سرایخ ما خواهد مون، ولی برحال ما مکلف هستیم بر مبنای قانونی عمل کنیم که او در جریده رسمی نشر شده باشه و از طرف وزارت عدلی افغانستان به ما فرستاده شده باشه. ما کدام مشکل قانونی در این راستا نداریم، اگر به قانون قبلی هم عمل شوه کدام مشکل کلان پیش نخواهد آمد و به قانون جدید هم کدام امتیاز کلانی نخواهد بود. به هر حال هر قانونی که از طرف وزارت عدلیه افغانستان روان شد ما مطابق با او عمل میکنیم و کوشش و تلاش ما این است که انتخابات شفاف باشد تا این جزئیات بسیاری را که ما را از کارهای اصلی ما باند بیشتر تلاش به خاطر کردیم که به شفافیت پروسه بیاندیشیم.
بله، و در مورد انتصاب دو خارجی در کمیسیون سم شکایات آقای معنوی تو چی اندازه موافق هستین؟
چون در صلاحیت رئیس جمهور است که اعضای کمیسیون شکایات معرفی بکنند، پس هر کسی را که لازم ببینن و معرفی بکنند کمیسیون مستقل انتخابات با او همکاری خواهد داشتند. ما آنچه که صورت گرفته و بر مبنای قانون و رئیس جمهور مطابق به صلاحیت های قانونی خود عمل کرده، ما ملزم بر رعایت از او هستیم و همکاری با کمیسیون خواهد داشت.
بله بیرزیات من جانداد سپینغر صاحب مختدی چی تست در شو یو اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو مهربانی.
بله
مهربانی وکی
سلام
اکسی که مهربانی
دقا هغه ټول دین صاحب هغه ډېر ملي شخصیت او زیاته احترام لرم. اوس چې کوم نفر تړلی تکلی ده که نه، زه دې ته هم احترام لرم. په دې هیله چې انتخابات کمیسیون خو اصلاحات په خپل کمیسیون کښې رامنځته کړي دي، ولایتونو په کچه. دوهمه خبرې سواران چې تاسو کابل د پرانیسین کومه شمېره چې ده دا خرابه ده، چې ټلیفون ورته کې حتما کله څه وایي کله څه وایي، دا خاچېخ که صحیح شوه. او بل سمندر صاحب نه پوښتنه ده وکړه، هر کله چې رودین صاحب استفا وکړه
ډېره مننه. بل اوریدونکی نه لرو، بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي نه، ټلیفون یې قطع شوی دی. سپین غر صاحب، تاسو څه فکر کوئ دا مسله د قانون مسله چې ښاغلی کرزي تقنیني فرمان صادر کړو، او دا خو ښاغلی معنوي ورته اشاره هم وکړه څه چې په رسمي جریدې کې نشر شوي، فکر نه کوئ چې په دې مسلې به جنجال پیښ شي؟
طبیعي سوال صاحب، دا یو جنجالي مسله ده چې تر تېرې ډېرې اندازې پورې د راتلونکي انتخاباتي پروسې مشروعیت ته زیان رسولی شي. که چېرې خدای نخواسته دا مسله حل نه شي او په یو واحد قانون باندې، که دا نوی قانون وي یا پخوانی وي، په دې توافق رامنځته نه شي.
د امنی قانون په کومه برخه کې د ښاغلي کرزي سیاسي مخالفین اعتراض لري؟ کومه داسې موضوع په دې کې شته چې هغه د دوی لپاره د قبول وړ نه ده؟
ګورئ، په دې قانون کښې ډېرې زیاتې جنجالي برخې دي. یوه برخه یې ښاغلي کرزي تقریبا حل کړه، د کمیسیون د شکایاتو مسله، مخصوصا خارجیان چې په دې رابطه ډېر تاکید لرو، ده دوه اعضایې ومنل، او دغه اعضاو کښې میکانیزم د فیصلو یې هم منلی دی چې ګواکې که یو خارجي د دوو څخه په فیصلو کښې تایید وکړي، هغه فیصلې به د تطبیق وړ وي، خو که یو هم پکښې موجود نه وي، هغه فیصلې به د په اصطلاح د ویتو لاندې وي. نو دا میکانیزم، دا مشکل خو حل شوی. خو ګورئ، موږ د افغانانو د خلکو په رابطه باندې چې مشکلات یا تشویشونه موجود دي، تر اوسه پورې په دې قانون کښې په هغې رابطه باندې وضاحتونه نه دي ورکول شوي، یا نور داسې وضاحتونه نه دي شوي. مثلا د ښځو د صحنې مسله ده چې په دې قانون کښې به د دوی کورسۍ کښې ولو د ښځو کاندید په یو لیست کښې موجود نه اوسي، نارینه کاندید ته ورکول کېږي. دا په خپل حال ده چې د خلکو دپاره، مخصوصا د ښځو ګروپونو دپاره تشویش وړ ده، په خپل حال ده. د کمیسیون د انتخاباتو صلاحیتونه دي، پراخه صلاحیتونه، مخصوصا باید د دې چې کمیسیون شکایت صلاحیتونه دي، د دوی د کار د دورې د ختم نه دوی ته انتقالېږي. دا په تخنیکي لحاظ ډېره جنجالي موضوع ده. همداسې د کاندیدانو د شرایطو مسله، یعنې هغه مسایل چې د خلکو باور په دې پروسه باندې زیاتولی شي او په دې نوي قانون پورې مربوط دي، په هغه کښې څه داسې اصلاحات نه دي راغلي یا داسې موافقه نه ده شوې. یو د کمیسیون د شکایاتو په رابطه باندې، هغه هم د خارجیانو د غوښتنو په اساس باندې داسې ونه میکانیزم ورته جوړ شوی دی، دا مشکل حل شوی. خو پاتې مسایل په خپل ځای دي. یا دا قانون یو جنجالي قانون اوس هم بلل کېږي، نو که د ده په تطبیق باندې تاکید وشي، نه تنها دغه دوه مسلې د کمیسیون دپاره به یې تطبیق ډېر زیات سخت وي. زه به دوه مسلو ته اشاره وکړم. یو د کاندیدانو د شرایطو په رابطه باندې، کمیسیون ته ډېر سخت دي چې زر کار ته د هر کاندید مقایسه کړي چې په دې کښې یو نفر دوه ځلې کارت نه وي ورکړی، یو نفر څو نفرو ته کارت نه وي ورکړی. او یعنې د چک او د کنټرول مسله به کمیسیون ته ډېره ګرانه کړي، نوی قانون، ځکه کارتونه ډېر زیات دي. همداسې د کاندیدانو د دارایو د ثبت مسله چې په دې نوي قانون کښې مکلف مسؤلیت د کمیسیون دی، دا کمیسیون ډېر زیات بوختوي او ډېر زیات جنجالونه کمیسیون ته د کاري نظره رامنځته کولی شي. نو زما په نظر اوس هم دا مسله جنجالي ده، خو په هر صورت باید دا د دغه دوه قوو تر منځ حل شي. د نورو تخنیکي او عملي مشکلاتو تر څنګ چې دا نوی قانون یې لري، باید د ده مشروعیت تضمین شي. که تضمین نه شي مشروعیت د دواړو قوو د لارې نه، فکر کوم مشکل.
بله آقای معنوی، قبلا آقای سوهیل به برخی چالش هایی که در برابر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قرار داره اشاره کردن. البته در مجموع در پروسه انتخابات که از قبیل امنیت است و رسیدن مواد لوجستیکی و از این قبیل موضوعات، در هر صورتش عمدترین چالشی که در مقابل شما فعلا قرار داره کدام است؟
تو چالش عمده که واقعا حل ساختن از عهده کمیسیون مستقل انتخابات به دور است. اول چالش مالی هست که مراجع تمویل کننده باید هزینه مورد نظر را به اختیار کمیسیون قرار بده. موضوع دوم مسئله امنیت است. هرگاه این دو مسئله تامین شوه، یعنی موضوعات بودجه و مالی تامین شوه، امنیت گرفته شوه، سایر موضوعات میتونه که حل از او از توان کمیسیون مستقل انتخابات باشه. ما کدام موضوع غیر از این دو مسئله عمده را فراروی کمیسیون یا انتخابات نمیبینیم که بتانه مانع برگزاری انتخابات شود. شکی نیست که مشکلات دیگه هم وجود داره، ولی به هر حال کمیسیون توانه یه جیره داره که بتانه به این مشکلات پایه.
معنوی سب امنیت مسئله خو واقعا چه در دیر لوی مشکل ده، او فکر نکیجی چه تر آقا وقت پوری چه انتخابات پا پام کیدی پا امنیت کیدی ده پام ور تغییر راشی، لیکن ده مالی مسائلو پا ارتباط سرنگ چستاسو لطاکنی چخه هم ملگر و ملتو هم امریکا یا پا حقیقتی نریوالی طولانی ملاتر کرده، نو ده ملاتر تا پا پام سر ترسه ده پوری خوشبین هست چه مالی ملاتر به هم استاسو وکری؟
ما هم باور دارم که امور رقم سواده همکاری کردیم. انشاءالله هزینه انتخابات را دونرها و مراجع تمویل کننده می پردازن. اما امیدوار هستیم که مسئله امنیت هم که یک مسئله مشترک بین نیروهای افغان و بین المللی هست، مشترکاً تلاش صورت بگیرد تا به فرارسیدن انتخابات یا حداقل تا روزهایی که کارهای عملیاتی انتخابات آغاز میشه امنیت تامین شود. هر قدر امنیت بهتر باشه انتخابات بهتر خواهیم داشت.
بله، با تشکر فراوان از شما فضل احمد منوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که دعوت ما را پذیرفتین و در این برنامه شرکت کردین. آقای اجمل سوالی، رئیس حزب دموکرات، به عنوان سوال آخر از شما هم میخواییم این موضوع رو بپرسم که تا چه حد میشه خوشبین بود که انتخابات پارلمانی در افغانستان با شفافیت کامل و معیارهایی که مردم افغانستان و جامعه بین المللی توقع داره برگزار خواهد شد؟
با شکر شما میخوام یک تصحیح بکنم که علاوه از دموکرات لیبرال هم داره، اینه لیبرال دموکرات برنامندگی از حزب لیبرال دموکرات صحبت میکنم. تو سه نکته اساسی رو میخوام خدمت عرض بکنم که موضوعی را که آقای سپینغر بهش اشاره میکرد مسئله تحصیل بود برای شورای ولسوالی و شوراهای ولایتی. من فکر میکنم که در قسمت ما از اقدام رئیس جمهور حمایت میکنم، چون با در نظر داشت اصل یعنی اتاق نخبگان و اتاق عوام، چون در این کسایی که از شورای ولسوالی و از شورای ولایتی بر سنا اینا اشتراک میکنن، اینا باید تحصیل کرده باشن و آن تصامیم را که مجلس عوام یا هاوس اف کامن میگیره و اونا باید را مورد بازنگری قرار بدن. و همچنین در قسمت سیدهای ریزرفی برای زنان یک مشکل اساسی را که وجود آورده بود همین بود که در گذشته مردم بحث میکردن که یک خانم با فرزند با 1000 رای میتونه به پارلمان بره، ولی یک مردی که با 5000 یا 6000 رای به دست میاره بلکه او نمیتونه به پارلمان راه پیدا بکنه. باز طرف دیگه این هم مشکل دیگه هم وجود آورده بود که سیتای ریزرفی چون سیتای مشخصی بود برای پارلمان، در پارلمان برای زنان. امیدوار ما برای هستیم که اگر زنان بتونن که کرسی بیشتر را به دست بیارن، بدین جهت هم یک گام مثبت است از نظر من. و مشکل دیگه که در صحبت‌های آقای منوی برای زنان متوجه هست، اساسی ترین مسئله برای زنان مسئله آگاهی عامه هست که نمیدونم تا حالا چی اقدامات را اونا روی دست گرفتن. و مهمترین اصل در اینجا است که جلب حمایت مردم هست. اگر مردم به پای صندوق‌های رأی نیایند، چطور ما میتونیم که انتخابات عادلانه و انتخابات همگانی داشته باشیم؟ تا حال گذشته انتخابات یا پیشینه انتخابات ها در افغانستان نشان دادن که انتخابات ها نمیتونه رهگشا باشه یا در واقع مشکل گشای آن مشکلات را که مردم افغانستان دارن باشن. بدین جهت است که توجه و علاقه‌مندی مردم افغانستان در خصوص انتخابات کمتر شده و ما امیدوار هستیم که کمیسیون مستقل انتخابات بتونن در حمایت و در سازماندهی مردم افغانستان تلاش بیشتر بکنن. و همینطور دی که این انتخابات تا چی حد شفاف و عادلانه خواهد بود، من یک بار دیگر عرض میکنم خدمت جناب منوی صاحب، دوست بسیار خوب ما، چون اونا باز هم میگم تاکید میکنم که اونا عالم دین هستن و بیشتر متوجه فواید اخروی باشن نسبت به مسائل دنیوی. بعد این جهت است که من امیدوار هستم که اونا بتونن تلاش های همه جانبه را به خرج بدن. موضوعات قومی و
زبانی و سمتیشان یک طرف و کنار بگذارن، در تلاش نهادینه کردن ارزش‌های دموکراتیک در افغانستان شان تا به عنوان راهکارها و مسائل دیگری که
بله.
در افغانستان به کار گرفت.
دیر زیادت مننه د افغانستان د لیبرال دیموکرات ګوند مشر شاغل اجمل سهیل لطا څخه ډیره زیاته مننه، همدارس له شاغل فضل احمد معنوي څخه چې د افغانستان د خپل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر دی له هغوی څخه ډیره مننه کو. د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنیاد له مشر شاغل جاندار سپینغر څخه هم منندوی، له تاسو اوریدونکو څخه هم تر ټولو زیات منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل.
بله، در برنامه سهم گرفتین، تشکر میکنیم از شما. برنامه های ما تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد.